چطور بر نگیرم از غم چارده ساله که شده دشمن من با دگر
پی یو ستودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوری وړاندې اورې یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واورو او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو تر هر څه مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیک پیښه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندای چې و ورځ مخکې ازمویل شوی او لغک تیز او ازموینه بریالی و بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د ولی ویان صلاح الدین زاهد نن پنځشنبه آزادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي دي هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخوند ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کیدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولی دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد یوازنی مسؤول ولسمشر ترامپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرنس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل
که چیرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمنی، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې د روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، یو ډیز اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندای چې یو ورځ مخکې ازمویل شوی و لغکتیز او ازموینې وخوده چې هغه د دی ولتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا لغکتیز توغندیو دوهم ازموینه و چې د هیواد پرون چهارشنبه ترسره کړه. مخکنی یو په سپتمبر میاشت کې ترسره کړی و. د راپور له مخې لدی چې دغه توغندی په 200 کیلومتري کې ټاکلی هدف و لی 130 کیلومتري مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان په وزونو ویل چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیان او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سل یو لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو درازه
خونزی تره لیدی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه پورز پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغه ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل د یو کارن د مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ لپاره له هیڅ د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بشمیره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړې شول چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی آیت په باب یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 10% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغو وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغانیو غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې تر څو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومته غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سي کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
آزادي رادیو. ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې په کې په افغانستان کې د پاموړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وي؟ ملالې بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله. د وی امریکایي په توګه زه د غصې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برټانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې د دغو پیسو د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکه دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري. خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړسي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سیله کتاس چې یادونه وکړه؟
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator. نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاري له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په اند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅې نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو، خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت مرګزو بلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه شو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان و. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي، اوس ورته ډېره سخته سوې ده. او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمیر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
زماده او جاده وروره کمایي په ام پښه کوټ کوریمه زما کنه کومه تر راځي نه مرا تر راځي کول څه نه خپل حق را کول کیږي چې ما یې دم تخپل اقوار کړي او سماري زما ته ماته چا شي نه دی را کړی مڅ ته راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه را کول کیږي الله دې وزنه دا چې دا ازما فاجي بومه نه وروره کزما دا پاره یو چاته وځالي سلام علیکم
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته په وطن کې نیستي. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د دنیا ګوټ ګوټ څخه د خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات ګډوډ شي، دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان، څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې حالات دي، خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. الله دې چې نوی کال په شروع سره زموږ طالبانو ته دا درخواست دی چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي، او دغه کوم ریسونه چې دي په کوم قیمت کې راځي باید چې دي سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي، او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري. او څومره بندرونه چې موږ چار چاپېره تلل شوي دي، الله دې چې طالبان زموږ دغه بندرونه موږ ته خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوي له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله، ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي، او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز و، او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو نور بس دی پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شراغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندېښنې د دې اونۍ د نوربستۍ خپرونې موضوع ده. د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانې حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي، او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شدینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي، چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شدو له ونډې تشه سوې ده.
د بی پولی خبریالانو ټولونی ویلی چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیما هوتکبه له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات، مننه تاسو نه وخت هم راکړل.
سونیا جانی، لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي، د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالانی شدي بیکاره سوي دي؟
ملالی جان، خوره که د څومره تلک پراخ نظر وکړو، دا غشتون زوز دا فیزلسن دا گست پوری تراؤن دوم رنلری سعید چلری یا تریوها دا پوری خو دا فیزلسن دا گست نمخ کم دا غشتون زوی لکا پا دیالسن دا چاور باندی ام دا غا آرسف یا بی کلی دا خبر یالان بی کلی دی ارگنائزیشن یا دی نهات اور سرا سنتر فور پروتکشن آف افغان وومن جرنلیست دوی دوارو نهادونو یو راپور خپور که چه دا افغانستان دا رسنیل که یا دا جورنالستان و آینده تا دوی پا اندیخ ندی. او بعد دا دوی توافق ندا دا دوهی توافق چه وشو پنو اشتم دا فبروری دا هین را پا دی خواه چه اتون یاشت بین افغانی خبری که دی دا دوی وقت که دی رسکین دید پا جورنالیزم که دا افغانستان پا جورنالیزم که پا رسنیل که دا جورنالستان سراوی او تقریبا شل هدفی و جمعی وی تلور پا که دی که خزی وی نور فیزیکی زورونی تخیرون تحبیدون وو دا با منگه طرف دی پیزلسن دا اگست نرات پا دی خواه پوری تراو نور کن توی دا پیزلسن دا اگست نرات پا دی خواه تقریبا پا خواه د سې یاد کوي چې ملکي چې 2300 نه هاو یا ژورنالیستان خلک پر سره کې کار کوي او چې دا راغلي دی چې نو څو اتیشته یعنی دا ډېر یو غټه د هغه تفاوض دی چې دومره فرق پکې راشي او د دې نه مسکین کوم غا فکر ورته وکړو د یو کامرا په دې خوا د پیزاسن د اګست نه مخکې دا تیر کال څومره ژورنالیستان یې وژل شو په جلال آباد کې په کندهار کې په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وي او څومره فزیکي ځورونې وي دا د یو کامرا په دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستان او د رسنیو سره مل وي نو پیزاسن د اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شو دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنې څه ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې په هرې برخه کې کار ولري نو دا ستونزې دي چې پنځلسم د اګست نه مخکې مسره وي ډېرې وي تر یو حده پورې
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجوده وي د شذینه خبريالانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کوم تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
ملالی جان موږ کومه ډول ورته فکر وکړو کنه دغه د طالبان د پیژلسم د اګست د شي راپېدو د نو مخکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو دې امن وي آیا ژورنالیستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې راډیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدفي وژنې مو شوې نه خزینه بلکې ټول ژورنالیستان بله چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري دویم ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مخکې د 15 د اګست نه خپل هر څه بند کړي ځکه په ولایاتو کې جنګونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخ په بندې دي ځکه ماشونه نه پیسې نه وي او د مشران غته ګیلن زمونږ د ژورنالیستانو د مشرانو نه په دیره چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده، دوی به د خپل دا کشفابه لاندې کارمندانو سره همغږي نه لرو ده. دوی به ماشوم نه ورکول. زه چې رسنۍ نه خبره یم، دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج که تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ورنه کړي د افغانستان نه نشي وتی. نو بیا هغې نه پسته معاشونه ورکړي د درې میاشتې، د څلور میاشتې، د پنځو میاشتو. نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نوم د نظام پکې نه ملامتو، مونږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په حیث کار کوي، د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي، هغه په سختو شرایطو کې ځي، د کور نه راوځي، په انتحاري ته ځان ور برابري، دس ته ځان ور برابري، او ستا دپاره، ستا د رسنۍ دپاره کار کوي، بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې. نو هغه خو څه د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه، خو هغه مشروم لري، هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي. نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه تر منځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي، پنځلسم داګست شي، زیاتره خلک، زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښې وي، ښځو په کور وي، او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم دندې پرېښې وې او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې. تاسو د هدفي وژنو خبره هم وکړه. د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې، او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډېر کم سوی دی. اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی، او خلک به مونږ یې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول، خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي. دا حمله درېدلې دي ځکه اوس خلک نه وژل کیږي.
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو، دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی. د راتګ سره سره ګوره زموږ د ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وې، دفتر نه راویستل شوي دي. دفتره پورې تللي په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده، او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي. نو دا امر ثاني به کله کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې د طالبان کېناسته وی ویله چې ښځې د بوټانو غږ یې باید وال نه اورېدل شي، غږ خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندی لري خبره ده. نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري، هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زمونږ هغه پلرونه، زمونږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لرځي، نو ته څنګه دې په تلویزیون کې کښېنې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې ستا غږ اورېدل کوي، خو تا د دفتر د دروازې نه راوباسي. نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي، دا ته چې د باندې څه حالت دی، د باندې څه وضعیت دی، چې سړی په سړک کې ودرېږي، عسکر په سړک کې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ، خبره کوي تنې چې پخواني د دولت خلک یا د پخواني نظام خلک چې چېرته پیدا کړي، وهل کوي، ډګول کوي، وژل شوي. نو تاسو هم چې وځئ، تاسو سره به مندسې څه وشي. نو دغه ایره ده چې خلک هغه که دوی اوس وم یې چې راشئ کار وکړي، هغه خصوصا د ښځو په زړه کې دغه ډار دی، نه شي تللی، نه غواړي چې لاړم شي. نو
مننه سونیا جانې، لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده، لدې سره موږ د تلیفون لاري وصل سوي یو. لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. لیمه جانې، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبریالانو ته څومره ډېرې ستونزې زیاتې سوي دي، او څومره ډېر خبریالان له دندو بیکاره سوي دي د امنیتي ستونزو له کبله. دوی په یو وضعیت کې دي، او همداراز اقتصادي ستونزې دي. لیمه جانې، تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه؟
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړ یې جوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وې هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې په تېره هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دوی سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل سي د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالان ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسو لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي یعنی خپل وظیفې پرې خودلو ته اړ ایستل سي.
بله تاسو ویل چې حجاب ور باندې اغوندي په شذو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده خو بیا هم ترستنه یو هغه کوم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستان یې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وښتان وروسته له دینه ښکارا سي افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه وو سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې یا به هم کچیرې په وروستنۍ یو چوکیو کې ورته جای پیدا سي چیرته چې هغلته نارینه وو نه اوسېږي
لمجانی زموږ میلمنې سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
خب مخکې کوم ستونزې چې دلته موجوده وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې ګمارل سوي او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوې کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نه سي ترلاسه کولی فرض کړو که چیرې پتیر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنی چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت په ټول ارقام له رسنیو خبريالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي، بشو تر کنی اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره، سی په دې 14 کې څومره تلفات اوښتي دي.
مننه لیمه جانې، له موږ سره پر تلیفون پاته سي. زه به د سونیا شنواری څخه پوښتنه وکم. سونیا جانې، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلاً تاسو آیا د خبريالي په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلی یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 اگست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغه یې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون چندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړم.
ش سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانی پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سي ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکټریو هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړی چې کبل څوک په شان یا د کیمرا سنین ک ویډیو کلیپ ته یو ویډیو کلیپ ته ضرورت لري، منګه حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته منګه بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پوری ای من تا کومک و که چیز من بچی از من کورنه استون زکیره. نو بسی جورنالستان شتا دی پا افغانستان که چی وستم ده بقی استون زو سرم مل بیو.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، تاسی که دخپل تجربه پا اراراتو ویست چه آیا تاس لداسی خبریالانو سره چه شزینه خبریالانی ده هوی سر پا تماس که یاست چه اوس لی اقتصادی استون زو کریجی؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې، یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي، اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي، چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکې په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه وي راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 15% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 15% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی، تاسو د لیمه جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کېدلای شي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته.
افغانستان کې کدا نیوز وګوري نو په هر ټلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې لري. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کوي، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاته درنږدې، لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي؟ او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمن. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرم یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي؟ که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه شی نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افراطي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسو به پوښتنه وکم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی؟ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینه کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل کړی ده، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتماً د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لیوې لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابرول د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی سمراست کوي، د کار زمینه ورته برابرې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
مننه لیمه جانی. سونیا جانی، اخری پوښتنه بل تاسې وکم، تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه ملالی جانی د دې پوښتنې نه. طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړمه، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني. خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خپل لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کړو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېر مخکې مو ځنې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمن هم یم خو ګیله تنې لرمه چې ځنې خپل ځان لپاره کار وکړه. هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرو، د هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه دی زموږ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سره وضع تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه را.
سلامات اوسې سونیا جانی، ډېر مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.